اذن کو د مشال ریډیو په یو بل غړې کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه او منې هیله لرم چې روغ جوړ وستې یو وخت اورځي دولس بجې دي. د خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو. او د شمالي وزیرستان دوسری تحصیل کې د شریف ناروغي ریپورت هم لرو او هڅه وکړو چې پر دې اړه له یو ډاکټر سره اهم خبرې وکړو. خو لومړی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت دو اویا اربه روپۍ پوروړې دي او که پیسې ورنه کړل شي نو شایي راتلونکی مالي کال کلنی بجټ ته خسارې سره مخامخ شي. د امریکا فوج په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په غوښتنې د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې کړي. د ایران میډیا وایي د دوم دور پارلماني انتخابات کې ابتدایي نتیجې ښیي چې اصلاح پاله او منځلارو سیاستوالانو زیاتې چوکۍ ګټلي. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت دو اویا ارب روپۍ پوروړې دي او که پیسې ورنه کړل شي نو شاید راتلونکي مالي کال بجټ ته خسارې سره مخامخ شي. د دې صوبې د خزانه وزیر مظفر سید د جمعې په ورځ ناوخته مشالې ټول مرکزی حکومت د صوبو په منځ کې د پیسو د ویش په برخه کې د خیبر پښتونخوا ته لا هم 33 ارب روپۍ نه دي ورکړي.
مرکز چې زموږ سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زموږ سره کمیټمنټ دی. هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي دي. په وار او ټیرر کې تقریبا 2 ارب 61 کروڑ روپۍ زموږ هغوی ته اوس پاتې کېږي. زموږ د مرکز اگینسټ 72 ارب روپۍ شارټفال.
خولا کوستانه د مسلم لیگنون د صوبای اسمبلی غړی عبدالستار خان بیا وایي چې مرکزی حکومت صوبې ته پیسې ورکړي خو د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلو نااهلیو له وجې له تیرو درې کلونو راهیسې ترکیاتي بجټ نه لګوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کمار د صوبای اسمبلی د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ وسلوالو تیرونی په بونیر کې وژلی و چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. خو وروسته د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړل او دعوه یې وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو پر لپاره بلدیو کمار 100,000 روپۍ ورکړي وي. د قانون لمخې به اوس بلدیو کمار د ککلیتونو پر چوکۍ د صوبای اسمبلی غړي جوړیږي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې د سورن سنگ وروسته د زیاتی چوکۍ زیاتې رایې ترلاسه کړې وي. خو د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به د بلدیو کمار د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره عدالت ته ځي. پرویز خټک دعوه وکړه چې بلدیو کمار د سورن سنگ په قتل کې لاس درلودل منلي او ویې ویل چې دا به ډېره حیرانوونکې وي چې یو مجرم په اسمبلی کې. سردار سورن سنگ او بلدیو کمار دواړه له تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. د پاکستان ولسمشر ویلي چې د وسوالو پر ضد ضرب اعظب عملیات به دوام لري. دا خبره نوموړي د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا له ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدنې پر وخت کړې ده. د حکومتي بیان له مخې ممنون حسین ویل چې په قبایلي سیمو کې ترکیاتي کارونه روان دي او خلکو د ژوند ښه کولو لپاره به هغوی ته اقتصادي مراحت ورکول کېږي. اقبال ظفر جګړه پرون له پاکستاني وزیر اعظم سره هم ولیدل. د حکومتي بیان له مخې نواز شریف وویل چې د فاټا د راتلونکي فیصله به د هغه ځای د خلکو په خوښه کېږي. د امریکا فوج په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. د فوج د مرکزی کمانډې مشر جنرال جوزف ووټل وویل چې دوی د څېړنو څرګنده کړي چې دا انساني تېروتنه وه او جنګي جنایتونه نسی ګڼل کېدای.
د وای بشپړه سوي چړنه شي هغه کسان چې په بریټ کې شکیلو په دې نو خبر چې دوی پر هسپتال بریټ کوي. د دوی هدف د بیپولو ډاکټرانو له هسپتاله 400 متر لري د یغانو ځای وو. د پیښه په تړاو شپاله ساسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت د څېړنو د بشپړېدو هرکلی کړی. د امریکا ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل سوي وو. جنرال ووټل وویل چې د وژل سوو کسانو له کورنۍ سر به 6,000 او له زخمیان سر به 3,000 ډالر مرسته کوي. د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره 550,000 ډالر لګوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکوک کسان د یوې آسترالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. کاترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار والی ویاند اتاولا خوګیانی د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کاترین جین ویلسن ته تشورو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه. د زیاته کړه ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په پیښه کې د دې سازمان ځینې کارکوونکي لاس لري، خو دوی هڅه کوي چې پوره معلومات ترلاسه کړي او ښځه وموندي. کیترن ویلسن د چهارشنبې په ورځ په سهار ناڅرګند وسوالو د خپل کار له ځایه تښتولې وه. د ایران میډیا وایي د دوم دور پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجه ښیي چې اصلاح پالو او وینزلارو سیاستوالانو په اکثریتي چوکۍ ګټلې دي. د 2009 چوکۍ په پارلمان کې پر 89 سو چوکۍ باندې د جمعې په ورځ رایه اچونه شوې وه. فارس خبری آژانس وایي ابتدایي نتیجه ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو 33، محافظه کارانو 21 او آزادو بیدورانو 14 چوکۍ ګټلې دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي ویلي چې سرکاري نتیجه به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورزخه وغوښتل سي د ایران د کګل سو پنګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو ویاندي پرون په نیویارک کې ویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته تیار دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې په اساس شایي په دې هیواد کې د ایران 2 ارب ډالر کنګل سوې سرمایه د ترګري قرباني سو کورنیو مرستې ته ځانګړې سي. او د بلوچستان په پښتنه سیمه لورلای کې نن د ټول پاکستان په کچه د فوټبال ټورنمنت پیلېږي. د یا ټورنمنت جوړونکي ظفر حبیب کو دی زوی له شاوخوا 24 کلو راسي په لورلای کې داسې ټورنمنت نه دی ترسره شوی.
دا د آل پاکستان دی نواب زاده ریاض خان پر نامه دی. د آل پاکستان ټیمان تقریبا دا چې به 40 ټیمان به حصہ کیږي. نېشنل بینک دی، پاکستان ایئر فورس دی، ګیس کراچی دا، پی ڈبلیو ڈی کراچی دا، پاکستان پولیس دی، وابدا کوئٹا دا، سٹیٹ لائف پاکستان دی. دا غټ پټ مازرو ټول وای چې بدا کی نور کلبانم صف
ظفر کو دی زی غشتنه وکړي چې باید د بلوچستان حکومت دوی ته د فوټبال رسمي سټیډیم ور جوړ کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال لري ور دل تاثیر مشال لري خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د شمالي وزیرستان دوسلي تحصیل خلکوای سیمه کې د شری ناروغي خوره شي او تر دې د مې څلور ماشومان مړ کړي. دی وايي د ویان او ډاکټرانو د سخت اړتیا لري.
د شری مکمل ان خوای دی تر زباغ دی ژوند دی په دغه غونډه د غادر شری ولا وکټین ملا وی دی نو تم را وځونه رې ډا کار ملا وی دی ډېر مشکل دي. د خپل څه وکټ دې په دوه درو ورځې خو ډېر نه شي.
د خبر پخونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د ترګری پر ضد جنگ لړ کې خپل پیسې او ځنې نور مالی فنډونه نه دی ورکړي. خو مسلم لیگ نواز ډلوایي د صوبې حکومت د کمزوري او لوجې د تیرو دریو کالو صوبې بجټ هم ضایع شوی.
ڈیڑھ سال کا ڈیولپمنٹ پلان ٹوٹل تمام سیکٹر میں ہمارے صوبے کا ضائع، مرکز کا کوئی قصور نہیں ہے.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي اني حیثیت او کډوالو واپسۍ پاړه فیصلې به ډېر زر وکړي. د خبر پخونخوا وزیر اعلی وایي د خپل مشیر سورنګ سنگھ په وجنه تورن بلدیو کمار به په صوبایي اسمبلی کې پرې نږدي. پرون په خبر ایجنسی کې د امن په نامه فوټبال ټورنمنت پای ته ورسید. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان لری پرتی سیمې دوسلي تحصیل خلکوای سیمه کې د شری ناروغي خوره شوی او تر دې دمه یې څلور ماشومان مړ کړي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د صحت ټیمونه ورواستول شي. دوی وایي یو شمېر ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي، خو د ویان او ډاکټران د نشت برابر دي. د دوسیل اوسیدونکي دا هم وایي چې هسپتالون ته د مریضانو په وړلو کې مسلې لري. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او صحت مشر ویلي دي چې یادې سیمې ته یې هم نن د صحت ټیمونه روان کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تحصیل دوسلي اوسیدونکي وایي سیمه کې شری ناروغي په ماشومانو کې خوره شوی چې ګڼ شمېر ماشومان په یاده ناروغي اخته شوی. دوی وایي په 1300 ورځو کې د غلطه شری ناروغي نه څلور ماشومان هم مړه شوی چې عمرونه د 2 او 15 کالونو پورې ول. دوی غوښتنه کړي چې زر دې ورته ټیمونه واستوي چې دغه ناروغي په خواوشا کې خوره نشي. شمالی وزیرستان تحصیل دوسلی یو مشر تیلادار د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل ملک سردار ازوای د غلطا د صحت سہولتونو کمی ده او دوی ته د هنګامي ټیمونه واستوي یو بل مشر سلادار وای نه د غلطا د یاد ناروغي واکسین او نه هم د صحت نور سہولتونه موجود دي چه دوی ناروغان نورو سیمو تا پاوڑلو که هم دیر مشکل لاری
آبا خال خوبی سور دای پندره بنده تاگ دای دره تالورو دا خوانتری نسی که دیر آتا خوبی ها دیکیم در از باز نمیشون دای پدخش خونه دا خواد سیری ولا ویکسین ملا ویزی نتا ملا ویزی اونا ریگ دا سار ملا ویزی چه تیمین روشی بیسا دا ویکسینی سن وشی چه دا خواهی سب کتر تر کنرو وشی دیر یه مشکل دیتا فل سجوا که دیس پدوی دره برا دیس خوانتری نسی او بیا غریب خال دای لگایی زده که کریه مخانه وینی زلاس پینزه زره و تا زره لگه دا پلاین خود دری به او خالی دو دره کسول لگه دا واری که بچه نزوه کل دره کل خود دره مراغ شول بدا چه خورا سوالای چه شول نا چه مخانه دلا
در شمالی وزیرستان پولیتیکل ایجنت کامران افریدی و وایل سنگا چه ور تا معلوم شوا در شپه یه صحت محکمه مشرانو تا هدایت کردی او یا دا سیما تبانن تیمون ورسوی د شمالی وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر حمید الرحمن هم مشال تا وویل سهار وختي ټیمونه روان کړي او ټوله سیمه کې به په ماشومانو کې د شهري ناروغۍ پر ضد واکسین کوي
پی ایس ایف ته ماشوم د مو سره په ټلیفون خبره وکړي پی ایس ایف ته مو خپل د سړي نه انفارمیشن ملاوي د بل ورځ 3590 کسان یې کړي کنه نن بیا په 7:30 بجې باندې ټیم مې ولرلو په شه درې ای ټی آی ټیکنیشن د بانینا او دوا از کی لوکل انیس خپل دی دین مماد او سلامات او ګاډا انٹری کلیئرنس میں ورتاو خطر دا پرین محسوسان دے کنٹرول روم نا پکیما ایریا سے کیس آئیڈینٹیفائی شوا دا آدھے ٹولا کارڈن آف کئی آگا ایر گیر سراؤنڈنگ ایریا سے بے ٹول ہو کئی یہ نا لرے چیز ریموٹ ہے یہی کہ کیس میں شرا پوشوا آئیر یہ بات آور کئی
دا سیم خلق وقتا نا کڑی چے سیما کے دے دا شیری واکسین ترسنگ دا صحت نورو سہولتونو برابر اولو باندے ہم دولت توجہ ورکڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اردن خو تاسو وردل چې د شمالي وزیرستان د پرتې سیمې د سلی تحصیل خلک وایي سیمه کې د شری ناروغي خوره شوی او تر دې دمه یې څلور ماشومان مړ کړي دوی دا ګیله هم کوي چې دغلته کې د ویانې او ډاکټران د نشت برابر دي نو په داسې حالاتو کې دوی څه کولی شي پر دې اړه د ډاکټر وحدت الکوزي صاحب سره خبرې کوو چې دا مهال موږ سره له افغانستانه د ټلیفون په کرخه دی ډاکټر صاحب ډېر ډېر ستړي مشي او دا راته وایي چې د شمالی وزیرستان د دوسلی سیمې خلک وایي چې د شری ناروغي خوره شوې ده او ډاکټران او دوایان د نشت برابر دي نو تاسو څه وایي چې هغه د محل څه وکي
یو بریفلی یو سمه ورونه کوم یو سری شیر اثر یو یو سری ناروغي د کوچن توپ د نه دوري چې دا یو ډول وایرس په واسطه دا یو مسا کوچی نه بلته انتقالي چې عموما انتقالي د سی فازاتو د لارې لکه د توخي او پنځه په واسطه باندې کیږي شیر اصلا د مخکې شیر چې یو وایرس ته په عمومي ډول د دې وایرس د سی او وسیت د وینې نشته مقاومت روزانہ
روزانہ
ڈاکٹر صاحب خوراک کی دوی تت سے کول پکار دی
تو باید کافی مرتب خواړه داسې خواړه ورته ورکړ شي چې ټول مغذي مواد یعنی پروټین او شحمیات او همدارنګه کاربوهایډریټونه یا خوږه ولري همدارنګه ویټامینونه لکه مثلا بیخي په ساده لکه هغه مواد چې انرژي لري وریجې نو بیا کچالو غوښه میوه سبزي یعنې داسې یو شی نشته د سیریل چې موږ یو شی هغه په دې ته بدلې بړي دې لا استفاده کولی شي.
ڈاکٹر صاحب دار تو چدا مرض د نور ماشومان ته هم لګی دی شي نو تاسو په خیال باندې څه کول پکار دی مور پلان له
چې ما مخکې ویل دا یو ساري ناروغي ده یو ماشوم نه بل ته انتقالي دي خصوصا دا د تنفسي فرزات په انتقالي یعنی د سخي بل لري کولی شي دا انتقال شي کمچې بل لري کولی شي چې انتقال شي نو کوم ماشوم چې ناروغي اخته وي دا هغه نور ماشومان نه کوي تجدید شي یعنی لري وسی شي دا چې د تنفسي فرزات په واسطه باندې دا انتقالي کې بل ماشومان ته او کوم ماشومان چې دا ناروغي لري دوه کوي شي چې د امغه د جلدي اندفاعات یا د جلدي رشونو او د بخار چې راخي چې دا وینه د نور د کور ماشوم دا ناروغي انتقال شي والدین باید خپل هغه ماشومان چې دا ناروغي لري هغه د نور ماشومان نه تر پنځه ورځې پورې لري وسل
او دا څومره خطرناکه بيماري ده ډاکټر صاحب
شیره فوق العاده خطرناک دی بیماری ده ځکه اصلا دا یو دی بل شي د وسیت د وی بل دا چې دا دوه او کوي که چې دا په وخت باندې کلینیک ته ورنه نه نه ورن شي په وخت باندې د بیا منیجمنت یا تدابیر ونه شي او دا د مشروع کې د سیحه او اساسي د مایات ته ورو ورو خور ورنه کوي شیره یو مرګونی نه دی او چې په وخت کلینیک ته ورنه شي دا یو څه شروع شي او کافی مایات مرو مریض تور کو شي په حد مریض ساتل شي نو د مریض د خطرو چا
ډیر زیات همانه نستاسنه ډاکټر صاحب یو جهان مننه تاسو موږ ته وخت راکو دا ډاکټر وحدت الکوزه صاحب چې تاسو معلومات درکول چې د شرینه مخنی بچاو څنګه کیدی شي او دارز مور او پلار له څه احتیاطي تدابیر اخیستل پکار دي د لړکی تاثیر دوی خبري اوریدي
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال رادیو ته وګورئ د خبر پښتونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د مالی فندونو په مد کې خپل حق نه دی ورکړی او د صوبې چارواکو په خبره د دوی یوازې دوه ارب یو شپېته کروڑ روپۍ د ترګریز جنگ لړکی مرکز ته پاتې دي. خو د مسلم لیگ نواز ډلې د خبر پښتونخوا اسمبلی غړی بیا وایي چې د یو خاص فارمولې لاندې هر کال مرکزی حکومت د خبر پښتونخوا حکومت ته خپل حقونه ورکوي. خو د په خبره د صوبایي حکومت د کمزورۍ له وجې د تیرو دریو کالو صوبایي بجټ اهم ضایع شوی. په اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر مجان په دې رپورټ کې اورو.
مظفر سید چې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر دی مشال لیډو ته ویل چې د روان مالی کال 2014-15 بجټ تیاریانې روانې دي خو د مرکز لخوا دوی سره د لړکې هیڅ مالی مرستې نه دي شوې او په خصوصي توګه کم چې د دې صوبې خپل حق دی او مرکزی حکومت سره په خپل منل هم دي هغې کې هم څه خاص پیسې صوبایي حکومت ته نه دي ورکړې. مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی د اوبو د ترهګرۍ په ضد جنګ او دغه شان د ډیویزبل پول نه چې د خیبر پښتونخوا کومه برخه جوړیږي هغې کې اوس هم خوشا 2 ارب روپۍ مرکز ته زموږ پور دی او ندی را کړی.
مرکز چې زمي سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ د سالانه د ریزمو سره کمټمنټ دی او هغه کې هغه موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي. خوار او ټیلر کې تقریبا 2 ارب 1 کروڑ روپۍ زمونږ هغه ته اوس پاتې. زه چې دا ټوټل تاسو ته وایم چې په دې وخت کې زمونږ د مرکز اگست 72 ارب روپۍ شاک پاتې.
نوموړي زیاته کړه کچره د مرکز لخوا صوبایي حکومت ته پل دا حق ملو نه شو نو یې سرګند کړه چې راتلونکي بجټ د خساري وي ان به پرمختیایي کارونه سرته ورسي.
نو دا خو ظاہر خبر ہے کہ مرکز ایسے ورنہ کی بجٹ ظاہر خبر ہے کہ خسارہ کی میرے زمین کا سمر جو پروجیکٹ تھی سمر منصوبی چی تھی نو اگر مرکز فنڈنگ پکارو ابھی وہ نکو
بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کوهستان نه د صوبایي سمله غړي عبدالستار خان مشال لیډو ته وویل چې د مرکز لخوا یو خاص فارمولی لاندې هر کال خپله برخه پښتونخوا ته ملاویږي خو له صوبایي حکومت په هغې لګولو کې ناکام شوی دی. د تیرو دریو کالو راسی زمونږ پرمختیایي بجټ مکمل ضایع شوی دی تر دې چې د هغې ټنډرې هم نه دي شوي. هر کال زمونږ بجټ ضایع کیږي د دې ذمهوار به څوک وي؟ 2013 14 15 او روان کال کې هم یو غټه منصوبه هم په خیبر پښتونخوا کې نه ده شوې. نو دا خبره رښتیا نه ده چې ګنې مرکز نه فنډ نه ملاویږي. د یو فارمولې لاندې پښتونخوا ته خپل حق ملاویږي. بجټ کې هم هر کال د دې صوبې خپله برخه ده هغه ملاویږي، خو که صوبایي حکومت نشي خرج کولی نو دا زمونږ خپله نالایقي ده. دې کې د مرکز قصور نشته دی. د پاملله چې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرکز دوی سره د روان کال په فروری کې د بجلی په مت کې د 1000 روپو بقایجاتو ورکولو لوس کړو، خو له هغه هم لا تر اوسه دوی ته نه دی ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 14513 1830 او 15280 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. زو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي اني حیثیت ټاکلو او کډوالو واپسې پریکړه به ډېر زر وکړي. وزیر اعظم هاوس لخوا پرون مشال رادیو ته په رالېږل شوي پیغام کې ویل شوي چې د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره په ملاقاتونو کې په قبایلي سیمو خبرې کړي. په دې موقع ولسمشر هوډ څرګند کړی چې په وزیرستان کې ضربیازه پوځي عملیات به د وسلوالو تر ختمېدو پورې دوام لري. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال صفر جګړه وزیر اعظم نواز شریف سره تېره ورځ ملاقات کړی دی او د قبایلي سیمو په امور او امنیت د کډوالو واپسې په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د فاټا د مستقبل فیصله به د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق کیږي. وزیر اعظم وویل چې د قبایلو د خپلو کورونو او د علاقو نه هجرت او قربانیانې به نه ضایع کیږي او ویل چې دا د هغه ویژن دی چې د فاټا اولس به د ملک د نورو برخو اولس غوندې معیاري ژوند تېروي. بلخوا صدر ممنون حسین سره هم د خیبر پښتونخوا گورنر ملاقات کړی دی. په دې موقع دواړو مشرانو ترمنځ د فاټا په چارو خبرې اترې وشوې. د خیبر پښتونخوا گورنر په دې موقع صدر د فاټا د مسلو نه خبر کړو. صدر ممنون حسین په دې موقع وینا وچی اپریشن سربیاس کامیابی سر روان دی او تر اخیرنی وسلوال خاتمه پورې به سربیاس اپریشن جاری وي. صدر دا هم وویل چې حکومت عزم لري چې روان ترقیاتي کارونه مکملېدو پورې قبایلي سیمې د ملک د نورو برخو په شان کړي. صدر ممنون حسین په وینا چې په قبایلي سیمو کې بنیادي ډانچه به بیا جوړول کیږي او د علاقې د اولس ژوند په معمول راوستلو لپاره به اقتصادی مراد ورکړی کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال رادیو خبرونه ته وغوښتل. زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د خپل مشیر په وجنه تورن بلدیو کمار با په صوبایي اسمبلی کې پرېنږدي. د الیکشن کمیشن د ریکارډ له مخې د پاکستان تحریک انصاف او اقلیتي غړی بلدیو کمار په سورنګ سنگ پسې په دویم نمبر دی او د انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې بلدیو با د صوبایي اسمبلی غړې جوړیږي. خو تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې وزیر اعلی وویل دوی به هڅه کوي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی غړې جوړ نه شي. د ده په خبره ځکه چې بلدیو کمار د سورن سنگ د وژنې په پیښه تورن دی او د پولیسو په حراست کې یې خپل جرم هم منلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سورن سنگ څو ورځې مخکې وسلوالو ووژلو چې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان خراساني ومنله. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دغه لړکې به دوی عدالت ته ځي او د دې خبرې مخه به نیسي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی غړی منتخب نشي. داسې یو مجرم چې هغه د اسمبلی یو غړی وجلی وي او هغه دې په اسمبلی کې کینی، نو دا به زموږ ټولو لپاره یو حیرانوونکی خبره وي. تر څو چې په عدالت کې د هغه کیس انجام ته نه وي رسیدلی، نو په یو صورت کې به تحریک انصاف هغه خپل غړی نه مني. د ګل په ورځ به موږ دې لړکی عدالت ته ځو چې الیکشن کمیشن د هغه د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری نه کړي. هغه خپل جرم منلی هم دی، نو یو سړی چې خپل جرم تسلیموي نو موږ له د هغه په ضد ودرېدل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د سلاحکار سورن سنگ د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه، خو د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان د سورن سنگ د وژنې درې ورځې وروستو په پېښور کې د هغه په وژنه کې نیول شوي ځینې ککړ کسان رسنیو ته ښودلي وو او نوموړي ویلي وو چې دغه کسانو ته بلدی کمار لس لکه روپۍ ورکړې وې چې سورن سنگ ووژني او پخپله د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شي. د اسمبلی په غونډه کې تیر مازیګر حکومتي وزیر شاپرمان وویل بلدی کمار د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن په ریکارډ کې په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی، خو د پاکستان د مسلم لیگ نون پارلیماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا وویل په کار د الیکشن کمیشن اوس په خپل دغه قانون کې بدلون وکړي. الیکشن کمیشن ته زموږ د تجویز لیږدول پکار دی. کچیری دې تګلاره کې بدلون ونه شو، نو په دا ډول به خو ډېر د بلدیاتو د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی ممبران د ممبر جوړېدلو لپاره یو بل ووژني. د اسمبلی په غونډه کې د اعلی وزیر سلاحکار سورن سنگ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې شوې او وزیر اعلی پرویز خټک وویل صوبایي حکومت به د سورن سنگ د دو ماشومانو او د هغه د کورنۍ د نورو خلکو پالنه کوي او هغوی ته به د اوسېدلو لپاره صوبایي حکومت کور هم ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا پوځ د افغانستان په کندوز کې د بے سرحده ډاکټرانو په اسپتال د حملې په اړه د خپلو څېړنو نتیجې اعلان کړي. د پوځ د مرکزي کمانډې مشر جنرال جوزف ویټل وویل چې دوی څېړنو څرګنده کړه چې دا انساني تېروتنه وه او جنگي جرم نشي ګڼل کېدی. یادوي چې د اکتوبر په دریمه تیر کال د کندوز ښار کې د بے سرحده ډاکټرانو په روغتون د امریکایي ځواکونو په حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. تفصیل د فرشتې جلازې پر رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو پوځ په کندوز کې د بے سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې د بے سرحده ډاکټرانو پر ملکي روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. دوی په څېړنو کې داسې خلاصه شوې چې هغه کسان چې په پیښه کې لاس درلود نو خبر چې روغتون یې ویشتی دی. د هغوی هدف د بے سرحده ډاکټرانو د دې روغتون په 400 متری کې د وسلوالو یو مرکز و. امریکایي ځواکونو تیر کال د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د بے سرحده ډاکټرانو پر ملکي روغتون بمباري وکړه چې لږ تر لږه 23 تنه پکې ووژل شول. په دې کسانو کې 14 ناروغان او نور د روغتون کارکوونکي وو. د بے سرحده ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې تر پیښې وروسته د خپلواکو څېړنو غږ وکړ او پر امریکایي ځواکونو یې د جنګي جنایت تور پورې کړ. خو جنرال جوزف ویتل وویل چې دا پیښه قصدي نه وه، نو جنګي جنایت نشي ګڼل کېدای.
The investigation ultimately concluded that this tragic incident
سموږ چرني دی پایلې تر رسیدلې چې د خوشنوون کې پیښې عامل انساني تیروتنه او تخنیکی ستونزې وې. یو شمېر پوځیانو د جګړې او پوستوال نشوټو کې د ګډون پر اصولو برابر عمل نه دی کړی، خو دا جنگي جنایت نشي ګڼل کېدای. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر سرګنده کړ چې په دې پیښه کې 1400 شکلو عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړي او څو تنه یې له قومندې ایستلي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په کندوز کې د بے سرحده ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې به د هر وژل شوي وګړي کورنۍ ته 6000 او د هر زخمي کورنۍ ته $3000 ډالر تاوان ورکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د پوځ د څېړنو د بشپړېدو او په پیښه کې لشکلو عسکرو سره د حساب کتاب هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دا واکنه می اولوی تیروتنه و د شي امریکا خپل تیروتنه ومنله او غس کسانو ته په دغه پیښه کې ناغيړي کړي وو او شکیل وو غوته انتباهي جزا ور کړی ده. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او پراتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
اوردونکو ریپورت مو پنی مکه پری خود زکه چې وخت کیدون کې دی دولسنې بجې عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغوي د خبرونو لنډیز پور
شمالی وزیرستان خلق وای د شری ناروغي د وجه سلور ماشومان بسو دي زای خلګونه مشاله دو ټول لکه سور زرايس د شمالي وزیرستان په تحصیل دو سل کې د شری ناروغي فرسوي ده. د خبر پر مخ حکومت وای مرکزی حکومت دو او عرب ورکو پرول دي او کپسې ورنکړ سي نو شاید راتلونکي مالي کال بجټ د خساري سره مخامخ سي. د خبر د صوبې خزانه وزیر مسافر سید ترون مشاله دو توخه. د خبر پر مخ وزیر علا وای دي چې د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نوې سي بل د حکومت د صوبې سمري د جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ مسوالو تېرونی په بنیاد کې وژلی چې زمواري اختلي کې طالبان خاستان منلې. وخت وروسته د ملاکنډ ډویژن د پولیسو مشر په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړل او دعوی وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو لپاره بندي حکومار 10 لک روپۍ ورکړې وې. د پاکستان ولسمشر ویلي چې د وسوالو پر ضد روان زرګازه بندیاس ته دوام لري. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا له ګورنر بعض الفجوله سره د لیدنې پر وخت ده. د امریکا فوج په کندز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د همدې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې دي. د فوج د مرکزي قوماندې مشر جنرال جوزف ووټل وویل چې دوی د دوی څېړنو څرګنده کړې چې دا انساني تېروتنه وه او جنګي جنایت نشي ګڼل کېدلای. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشهور کسان د یوې آسټرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کاترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنې درلوده چې له ښځو سره یې مرسته کوه او پرون ناڅرګنده وسوالو د خپل کار له ځایه څخه تښتولې وه. ایران میډیا وایي د دوم دور پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښایي چې اسلامپاله او منځلارو سیاستوالانو ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 209 چوکۍ په پارلمان کې پر 80 نافذ چوکۍ باندې د جمعې پر ورځ انتخابات شوي وو. د ملګرو ملتونو عموم منشي بان کی مون وایي په ورځخه وغوښتل سي د ایران د کنګرسو قونګو په اړه د واشنګټن او تهران د لانجې په حال کې مرسته کولی سي. د بلوچستان په پښتنه سیمه د اولای کې نن د ټول پاکستان په کچه د فوټبال ټورنمنټ پیل شي.
خبرونه مولا مشال رادیو اوردل چې عبدالحی کاکړ باندې کول په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابی اکرم خان ته وکشي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د پاناما اسناد معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دی. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا معلومیږي. حکومتي احتساب بیورو خاموشۍ سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملی اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکې لیکي د حکومتي احتساب بیورو وجود کال 1999 کې هغه وخت مخې ته راغلی وو چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پور رسیدلې دي. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خودمختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري دفاعي او پرایویټ شوبکې مالی بد انتظامي اقتصادي ترهګرۍ او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 ارب ډالر د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي. خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړول لپاره ضروري ده چې دا اداره نور هم په اختیار جوړ کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاد کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروفه دي. کدا با اختیار جوړ کړی شي نو بیا د پاناما اسناد غونډې معاملو لپاره د عدالتي کمیشن او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت بنوي. د لړکی حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. هم د درغلیو په موضوع مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخستونکي افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخوانی د مذهبي امورو وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپۍ خرچ کړي دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فنډ نه خرچ کړی شوی دی. خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو. خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غونډې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورسپانه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د روان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق مطابق اوبه ملاویږي. د ریوای مشرکه مفادات کونسل د دې منسوبې منسوري ورکړی ده او د دې منسوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 55% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منسوبه شروع کېدو په اړه د بیا کېنې صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي 55% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 50% د صوبې نه میلاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخیر کې لیکي که حکومت دا منسوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ان بی سی ویب پاڼې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ویب پاڼه لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به د لیزر ټیکنالوژۍ دیوالونه دروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیول شي. بلخوا سټیټ فار کمنټری نومي څیړنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستیو کې مهمو واقعاتو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
این بی سی نیوز ویب پاڼې لیکي د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ادروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د دویمې نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورټ له مخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ادرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الارم غږېدلو سره خبرداری ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخوا سټریټ فار کومنټري څیړنیز اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو څلورو اونو کې څلور مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 1400 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12مه د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19مه په کابل سانمر ګبریت کې 45 کسان ووژل شول. دریمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25مه د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلی ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 20مه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې په یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په ایران کې د جمعې په ورځ خلکو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رای واچولې. د ایران په پارلمان کې یو ګوند هم غوڅ اکثریت نه لري. د جمعې د ورځې ټاکنې بعد پارلمان بڼه او د طاقت توازن بدل کړي او که څنګه په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت له ګولې اجازه.
په ایران کې د اپریل په 9مه د پارلماني ټاکنو د دویم پړاو کې سره ویشل سیاسي ګوندونه له یو بل سره مخامخ شوي. دوه میاشتې وړاندې په ټاکنو کې سخت دریځو ډلو غوس اکثریت نه ترلاسه کړی. د ایران د قانون ساز اسمبلی 290 کو لپاره رای په داسې حال کې اچول شوي چې ولسمشر حسن روحاني اصلاحکارو او منځلارو اتحادیانو د بریا لپاره هیله مند دي. دې سره به محافظه کارو اختیارات هم راکم شي. د ټاکنو دویم پړاو به په اسلامي ریاست ایران کې پر مهمو فیصلو سه اثر نه پرېباسي، ځکه چې په هغه هیواد کې پر مهمو قومي معاملو د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی کنټرول دی. د کړکیچ نړیوال ادارې سیړنکال علي ویز وای د پارلماني ټاکنو لومړی پړاو نتیجې واضحه نه وي، خو د دویم پړاو ټاکنې به د قدرت توازن معلوم کړي. د رویټرز خبري ایجنسی د شمیرن لمخي د فروری میاشتې ټاکنو کې د 290 کسیزه پارلمان کې محافظه کارانو 112 څوکۍ ګټلې وي، اصلاحي او منځلارو 90 څوکۍ او 90 څوکۍ آزادو ګټلې وي. دا ښیي چې دا د اصلاحي منځلاري کمپ په ځانګړي توګه د پام وړ ګټه، ځکه چې په اوسني مقننه کې دوی لږ استازیتوب لري. اصلاحکار په تیر 2012 کال کې پارلماني ټاکنو څخه بایکاټ کړی و، ځکه چې حکومت اپوزیشن ګوندونو پر ضد عملیات کړي ول او ګڼ شمېر کسان یې نیولي وو او پر هغوی یې تشدد کړی و. په ایران کې اخري ځل د اصلاح غوښتونکو او منځلارو په پارلمان کې د زیات شمېر استازیتوب په 1999 کال کې و. په هغه وخت کې د اصلاحکار ولسمشر محمد خاتمی لومړی دوره و.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
بشار لاډیو ته وګورئ. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي د هغو وسلوالو مخالفینو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د ګل په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د مجرمینو لیست دې د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره ده ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې ورو.
جمهوریت ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي. خو د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پر روانه ونې کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله. خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همدارس فساد هغه بل استون زده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چر تلاړ اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
اوردونکو په مومند ایجنسی کې د سرکار لخوا تر دې دمه یو شمېر پرایمري سکولونو ته او د غرنګ میډل او های سکولونو ته وړیا کتابونه نه دی ورکړل شوی چې لوجه دغه ځکون کې له یو شمیر استوندو سره مخ دي. پر دې لابه هم تاسو ته ریپورت باندې کوو. خو لومبې زو اسلام آباد ته د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو استادان اوس هم په اسلام آباد کې په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د هیواد د نورو بندوبستي سیمو په څیر ترقی ورکړل شي. د دوی په وینا چې دوی به دا احتجاجي درنا تر هغې جاري ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په لسم ورځ هم د قبیلی سیمونه راغلي استادان په احتجاجي درنه دي او وایي چې له لسو ورځو راهیسې ورته د فاټه د پارلیمان غړي او سیاستوال راځي خو مسله یې ورته حل نه کړه. د دوی په وینا چې دوی حکمران او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر څو چې یې مسله هواري نه وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټه ټیچرز ایسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه زیاته کړه.
دا ویاین چې دا د ماده پر قانوني هیڅ چې 1/7/2012 نه دا زما ډیفرنٹ ٹیچر سکیل غیب مطابق ای پی کے کریٹیریا مطابق سکیلونه اپ گریڈ شي کا د گورنمنٹ سره بجٹ نه وی گورنمنٹ سره کمای وی نو دا زمونږه پاکستان دی. نو زدا بیا چې خیر دا ماته دا فلحال 2 ارب روکو 1 ارب دا روکو. بنیادی خبره دادا کا د 1/7/2012 نه زما سکیل اپ گریڈیشن و نشي نو د کی پی کے سره زما سینیریٹی جوختا دا په دی واجا باندې زما دا فاټا ٹیچران با ډیر زیات سینیریٹی با خراب شي ولې چې په دې سینیریٹی شه زده 16 ادریم التا 20 پره.
همداشن یو بل استاد محمد سعید وزیر ویل چې د اسلام آباد په ګډون په ټول قبایلی سیمو کې هم استادانو احتجاج پیل کړي او کوچری دوی سره حکومت مرسته ونه کړه دوی به د سکولونو ماشومان هم د احتجاج لپاره اسلام آباد ته راولي. نو موري زیاته کړه
کازر کی حکومت په دامن اعمال ونه کو میجو خپل ایجنسی خپل اف ار ونه علاقې ته اطلاع کی چې د میر ماشومان هروډینه تروږي اروډینه هباند کو چې سرڅو پر را دي میج دغه مسله حل شوی نوی کیدای شي چې په ایجنسی خو تپریش دا اغه حلقان کیدای شي چې د اسلام آباد روخ او مزید دغه نه علاوه د کی پی کی صدر دای اغه مشتا دا کیندهانی روکړی دو چې کچیر د توسره مسله زر کی حل نشولا د 1 مئی 2016 نه زو کی پی کی سکولینه هه د تاسو سره بند کاوه د اغه همشره دا وعده کړی دو.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمې خیبر جنسی نه سېنیټر تاج محمد افریدی نه د دې استادانو په مسله وپوښتل نو هغه وی چې د نن د جمعې په ورځ د فران د وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ سره دغه درنی ته ورغلی وو او هیله ده چې ډیر زر به دا مسله هوار شي.
کوشش کې لګیای دوباره هغه یو تجویز دار اکرو چې مونږ یو کم د ټولو ایجنسیو صدران نیو مونږ وایسار شو د حکومت ملمانه دي کې مونږ وکیل ده نو د نه بده نه ختم کو لاړ بشو ماشومانو ته سکول تعلیمونه ورکړو دا 7-10-15 دن به مونږ حکومت ته به رجسټر موجود وي رجسټر شو مطابق ما ته به دا پته وي چې د خلک ناستې ده هغه د نوټیفیکیشن نه بغیر نه
استادان د خپل ترقی لپاره اسلام آباد ته راغلی دي او لدی وړاندې هم تیر کال په دسمبر میاشت کې دوی درنا ور کړی و چې وروسته بیا د حکومتي وزیرانو په لوزونو باندې ختم کړی شو. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د تعلیم په موضوع پاتې کیږو. په مومند اجنسۍ کې د حکومت لخوا تر دې دمه پرایمري سکولونو ته زیات او میډل او های سکولونو ته ځنې وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سکولونو ماشومان وایي چې هغوی د تیر کال کتابونه د هغو ملګرو نه اخیستي چې نوي کلاسونو ته پاس شوي خو دوی وایي چې سږ کال ځینې کتابونه د اردو نه انګریزي ژبې ته اوړېدلي دي چې دوی سره دا مهال نشته او د دوی په خبره چې یوه میاشت تیره شوه خو لا هم د دوی نصابي کتابونه پوره نه دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
په محمود اجنسۍ کې د سکولونو ماشومان وایي د تعلیمي کال یوه میاشت تیره شوه ولې هغوی ته ځینې سرکاري کتابونه نه دي میلاو شوي. دغه ماشومان وایي چې هغوی اوریدلي سږ کالی کورس یا نصاب هم بدل شوی دی او د اردو ژبې نه انګریزي ژبې ته اوریدلی دی ولې هغوی هم په روسکري کتابونو کې سبق وایي او دغه کتابونه یې هم د پاس شوي ملګرو نه اخیستلي دي.
بسم الله اتم کې نو ټول راغلي صرف عملي ساينس نه دی راغلي دا هغوی تقریبا میشو شوله غلنې ته یو څو پیری لاړې همدغه حساب له واپس راستون شو صحیح صفت یې نه لګي چې دا ولې نه راځي. مونږ ته زاړه کتابونه یې سر جی هغې نه راته استادان کار کوي. څلور پنځه چپټر هم پکې وشول او نوي لانې دي راغلي.
یو بل زده کوونکی وایي چې هغوی ته روزانه د نوي کورس مطابق استادان سبقونه ورخی ولې هغوی نه شي کولی چې د کور کار او یخی زده کړې وکړي.
زما نوم محمد ابراهیم دی. مونږ ته یو میچ نه دی راغلی او چینل سیس نه دی راغلی او مونږ ته نور اتو زاړه کتابونه راغلي دي. مونږ ته مونږ یو یو کتاب ته اته لس کسان راغون شوي وو چې هوم ورک راکړي. بس هغې بیا یو یو نشو کولی کور کې. هغه یو کتاب یو کس سره نو نور مونږ نشو کولی.
یو بل زده کوونکي د حکومت غوښتنه وکړه چې باید هغوی ته د نوي کال د نصاب نوي کتابونه ورکړی شي.
سبحان الله جی نائن کې کیمستری یو اهم سبجیکټ دی او هغه تر اوسه پورې مونږ ته نه دی راغلی د ګورنمنټ او مونږ د درې کتابونه بازار کې اخیستي دي چې هغې ته لاسي ولس کسان ناست یو. کیمستری مونږ ته میډیم په انګلیش کې ده او مونږ یې په اردو کې وایو. لکه بس مونږ ته لکه دا نوی کورس لکه نه دی میلاو شوی.
بیا مې د ګورنمنټ های سکول سبحان خوړ د مشر استاد اکبر خان سره خبرې وکړو. نو هغوی وویل چې د کتابونو د کموخت په اړه هغوی د تعلیمي چارواکو سره خبرې کړي خو لا یې هم د هغوی دغه ستونزه نه ده هواره کړې.
نو زمونږ سره د کتابونو ډېر زیات لوی کمی دی. په هر یو کلاس کې را سره کمی دی او دا مونږ باندې ډېر غټ اثر په دې غورځوي چې دا خو د فاټا سکول دی او په دې بنیاد باندې مونږ سره ګیر چاپېره د علاقې سکولونه دي. نو علاقه کې دا بکس ورکړی شوي دي او مونږ ته نشته دی. دا غټ اثر په مونږ باندې په دې باندې پریوزي چې الکان زمونږ نه علاقو طرف ته روان دي. هغه وایي چې یاره دلته هغه فری بکس نشته دی. نو په دې وجه باندې مونږ دلته به څه کوجی ناست یو.
او یاد دی چې تیر کال هم د سرکار لړخه وړیا نصابي کتابونه کم راغلي وو چې له وجې دغه ماشومانو خیز زده کړې نه وی کړې. بلخوا د تعلیمي محکمې محمد جنسی په وینا چې هغوی د کم شوي وړیا کتابونو لپاره د فاټا سیکرټریټ تعلیمي محکمې ته وینا کړې. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد جنسی.
اردن کو زو افغانستان ته د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په ښوونځیو یا تعلیمي ادارو کې د جینکو شمیر ډیر شوی دی. خو دوی وایي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي هم پرانستي خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم پوره ستونزې موجودې دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې ورو.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډیر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي. خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډیرې کړې او هغوی هڅولي دي چې د زامونو په شان لوري هم ښوونځیو کې شامل کی.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی او موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره راسنجم کړو او د خلکو په منځ کې کار وکړو تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډیره مینه د دې لامل شوي چې حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي. نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل به په آینده کې هم راپیښ نه شي.
د لوګر د وی مرکزی د سیز د کونکو خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زمانو مرانی حقمل د الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت ښه ده. استادان هم خو درس ورکوي په ساتو راځي. مونږ ته په اساسي توګه زمونږ مشکل چي دی یو هم دا چې مونږ د زده کونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې د همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چي دی یو د خپل سنفونه دي چې نه لرو او ځای لګ ده.
د بی بی امینه لسی وطن خوونکو وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي. نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب هست، کتابچه هست.
په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورې موږ یوه داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري یو. نه تاجر شته نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. د یادونې وړ ده د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه افغانۍ مرسته اچوي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د جمعې په ورځ د خبر ایجنسی په لوړګي کې د امن په نامه د فوټبال ټورنمنت پای ته ورسېد. په فائنل لوبه کې پاک شینواری فوټبال لوبډلې فامید لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله وو، خو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د لوبو میدانونه یې ډېر خراب دي او حکومت دې ورته جوړ کړي. په دې موقع لوبغاړو ته انعام ورکوونکو چارواکو ژمنه وکړه چې میدانونه به ور جوړ کړي. زموږ خبریال وایي په دې ټورنمنټ کې څلور دیرش فوټبال لوبډلو برخه اخیستې وه او د فائنل لوبې کتو ته په زرګونو خلک ورغلي وو. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال سیالي سرته ورسېده. په دې سیالۍ کې خواوشا څلور دیرش فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه او د پای لوبه یې پاک شینواری فوټبال کلب وګټله او فامید فوټبال کلب ته یې په یو ګول سره ماتې ورکړه. دې لوبې ته په زرګونه خلک راغلي وو. د فوټبال دغې لوبې په مهال ځایي لوبغاړو د پولیټیکل چارواکو دیو سٹیڈیم جوڑولو غختنه وکړه. په دې حکلا د فوټبال وتلی لوبغاړي عتیق شینواری مشال ریډیو ته وویل
دا گراوند د گیم قابل نه دی. ټول نمخ یو زول ته گراوند ډیره غټه مسله ده. په دې گراوند کې فوټبال زده کړه ډیره مشکله ده چې څوک پکې زده کړي. کوم زده کړي ده پکې یو لګو ډیر مخ تللی یو پته نشته قدرتي ټیلنٹ باندې بتلی. گراوند ډیر ضروری دی. نو یو اکیډمي ضرورت دی چې موږ ته د اکیډمي هغه شي بل دغه گیمونو په وجه باندې موږ ټول یو بل پیژنو. امن پکې راځي.
او یو بل لوبغاړي عنایت الله خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
او موږ ډېر خوشحاله یو. موږ د ټورنمنت کې فائنل ته رسیدلی یو او ډېر خوند تر خلک اخلي. ډېر غټه من راغلی دی ګیم سره. بس موږ خو ارادي ښې لوی دي. خو یو څو خبرو څو شیونو لاسه مونږه کمای شته دی. ګراوند کمای دی مونږ سره او ډېر شوقیان دي. مخکې دا ارادي دي چې مخکې لاړ شو. مونږ انټرنیشنل پلیران جوړ شو او مونږ ته مخکې سهولت راشي.
د فوټبال دغه فائنل لوبې په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود هم موجود وو او دوی د دې سیالۍ ستاینه وکړه او د سټیډیم جوړولو وعده یې وکړه. او وی ویل
زه خو یم چې دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زبا زړه ډېر زیات خوشحاله دی چې د خلکو ته ګورو د گیم ته ګورو او په هغه کې ضروری ده دا انشاءالله چې مونږ مزید دا ګراوندونه خکو. زما خپل زړه چې دا سونه خپل کلاړیان دي او دا سونه انټرنیشنل پلیئرز دي. نو مسله دا ده چې دا پکار وچ شوی وو خو انشاءالله مونږ به خپل کوشش کوو چې دا زر تر زره په سناسه طریقې دا د خنه خکو انشاءالله.
پولیټیکل چارواکو په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته انعامونه ورکړل او دوی لپاره د مالی مرستې اعلان هم وکړ. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو سره نوې خبرونه پای ته رسیږي. نورې خبرونه لباز مګ نور خبريالان راځي او دغه خبرونه به پر مخ بوزي او په اخره کې د بغزمینی په غو کې دا سندره ورو